تنویر صاحب، پاکستان بارڈر ٹریڈ کونسل صدر سید جواد حسین کاظمی، وزیرستان چیمبر آف کامرس انڈسٹری صدر حاجی قدیر اللہ وزیر صاحب
جی،
اور کرم سمال چیمبر لیڈر صدر علی حماد، خیبر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری صدر حاجی محمد یوسف افریدی صاحب
جی جی،
افغانستان سائڈ نے دراغوی فیڈریشن چیدے افغانستان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ صدر رئیس سید کریم ہاشمی صاحب، حاجی حنیت اللہ صدیق زئی صاحب، حبیب اللہ عمر صاحب، عظیمی صاحب ننگرہار چیمبر صدر، کابل چیمبر صدر دے، کندھار چیمبر صدر، خوست چیمبر صدر، آگے سارا نن ملاقات ہو شو تا اس سیکنڈ میٹنگ کو دے کے دا معاملات حل شوئے انشاءاللہ، چی آگے اخپل حکومت سارا خبروں کو اجازہ ہو آگے اس تو زمین فیڈریشن پریزیڈنٹ اخپل باب اقتدار سارا خبریں اکڑے چی بھئی دا جو تجارت چی دے دا معیشت چی دے دا ملک تیر آگا دے نو خام خا دے سارا دا دوال ملکوں ہو آگا ہو کشیدگی سے کم ہو آگا کم شو مونگا اخپلو کی چی ناستو دوال فیڈریشن نا دا فیصلو کو
حکومت
انشاءاللہ غیب اجازت راولی اور مونگا خپل حکومت سره خبره کړي مونگا مجازت راولو اور بارڈر باندې با مذاکرات با کو دا انشاءاللہ چې کوم سٹک اپ دی تا گاڑی به وبلتا اړي چې کوم کا پاکستانی التا مریضان دی یا خلق دی ویزیٹر التا تلی
سٹوڈنٹان دی
واپس راشي
او جی سٹوڈنٹس
دی سٹوڈنٹان دی هغه مراش او باقی دی فر چې کوم هغه افغانستان کا سان دی غیب خپل راشي
ٹھیک تو سر د دین وړاندې کوم ګورو په ترکیه کې او په قطر کې د ډېر اوچت پای مذاکرات شو هغه کامیاب نه شو اوس کوم داسې اسباب چې دا دومره دغه چې دا خبره وره ویلې شو دا دونه غټه خبره شو کامیاب سره
دا 25 کروڑ عوام د پاکستان او 5 کروڑ د عوام د افغانستان تقریبا 30 کروڑ عوام دا غو چې دا ډېر زیات نقصانات چې دي هغه د عوام او شو تاجرانو او شو سرویس پرووایډرز او شو ڈیلی ویجز ہو شو مطلب دا دے چھ ٹول غختو چھ دا تجارت چھ کم شپک سو کال نہ دے دے روٹ بنے کی گی لگیا چھ آگا دے روان چھ ٹول روزگار مسئلہ دے اور روزگار چھ مسئلہ کم جائے کہ راشی مال تبیا دیر سی زنا
رمائزی بولی ٹھیک تا سر او پا دے بانے سر باقیدہ اعلامیا دا حکومتون لخوا کل پور جاری چھ دا پاکستان حکومت لخوا دا شان دا افغانستان دا خارج وزارت لخوا دا
انشاءاللہ ٹوز دے باندے دا مونگ اجلاس کو کنا
جی جی
دیکھ چھ کل فائنڈنگ را لے مونگ با حکومتون دا پیش کو چھ جوائنٹ ڈکلریشن اوکے
ٹھیک تو پدی ٹیوزڈے باندې سیم کانسٹی چې سلیکټ ډیر مال بوړ را وړ یا خو دې خو کنه صرف ملاقات پټ
نه ان شاء الله اتمن نه ملاقات نه کوشش ودا کو چې مونږ کولاو
ٹھیک ته جی ٹھیک ته
مونږ خو اتمن دا کوشش وای
د پاکستان د سوداګرۍ خونې مرستيال و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
آزادی رادیو سلیروی ساعت
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو اوس ورزو د سیمې او نړۍ یوې تودې موضوع ته ټاکل شوی چې د وینزویلا پر زول شوی مشر نیکولاس مادورو او د هغه میرمن نن دوشنبه د نیویارک په یو فدرال محکمه کې راڅرګند شي دا جوړه د نشې توکو د ترهګرۍ او متحده ایالاتونو ته د کوکاینو د قاچاق لتورونو سره مخامخ ده مادورو او میرمنې په کاراکاس کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول او نیویارک ته له انتقال وروسته هغه توقیف خونې ته ولېږدول شول چې تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وینزویلا د ولسمشرۍ سرپرست دلسی رودریګیز او نورو چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له امریکا سره همکاري وکړي کنه لویه بایه به پریکړي ټرمپ له اتلانتیک سره په یو مرکه کې چې پرون د جنوري په صدوره مخبره شو ویلي که د وینزویلا سرپرست ولسمشر هغه څه ونه کړي چې سم دي هغه به لویه بایه پریکړي ان له مادرو څخه هم لویه بایه ټرمپ دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د جنوري په څلورمه کین ارخې رودریګیز د وینزویلا د سرپرست ولسمشر په توګه له ټاکل کېدو مخکې پر کاراکاس د امریکا عملیات د ملګرو ملتونو د منشور سرغړونه وبلله او ژمنې وکړه چې بیا به هیڅ کله غلامان نشي. بل ورته امریکایي پوځیانو پر مادرو د شوې عملیاتو نوې جزئیات هم خبره کړي. یو لوړپوړی امریکایي جنرال ویلي د مادرو د نیولو په عملیاتو کې 150 الوتکو برخه اخیسته و. ویل شوی چې دغه عملیات له څو میاشتو چمتووالي وروسته اجرا شوی. د امریکا ولسمشر ویلي تر هغه چې په وینزویلا کې د واک خوندي مناسب او ځیرک انتقال تر سره کیږي، دوی به د جنوبي امریکا دغه هیواد چارې په موقت ډول اداره کوي.
لا خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې به درته وړاندې دا راپور ولرو چې په پکتیکا کې د سولری یا برېښنایی یا المریزه برېښنا یو لوی پروژه ګټه اخیستنې ته وړاندې شوی. خو اوس راځو دې ته چې په ترکیه کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې په وروستیو میاشتو کې د پولیس لوري د دوی د نیولو او تفقیف پیښې زیات شوي. د دوی په خبره دوی نشي کولای چې د کار او ورځنیو اړتیاو لپاره له کورونو ووزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو د جمعې په ورځ لږ تر لږه 2 افغان کډوال نیولي او هغه مرکز ته انتقال کړي چې بهرني اتباع پکې دي او له هغه ځای وروسته بیا خپلو هیوادونو ته ډیپورت کیږي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ترکیه کې میش یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو توقیف او ډیپورت لویری آن له کورونو نشي وتلی. دوی وایي په وروستیو کې د ترکیې پولیسو د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف لړۍ پراخه کړي. په استانبول کې میش یو افغان کډوال سردار احمد زی یک شنبه د جنوري 4مه ازادي راډیو ته وویل
نن سبا ترکیه کې د افغانانو حالت وضعیت ډیر خراب ده. څوک چې اسناد نه لري بیرون نشي وتلی. له تاقونه تا پولیس لکه فابریکو باندې ګرځي. په فابریکو کې چې کوم افغانان کار کوي اسنادونه چک کوي. څوک چې اسنادونه لري نیسي 2-3 ورځې په کم کې بعد لکیم نه بس ډیپورت کوي افغانستان ته.
دی وايي همدا دوه ورځې مخکې یو ملګری چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل او قاچاقي لارونه تر استنبول رسیدلی او پولیسو نیولی او اوسمهال په توقیف کې دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د کار په لټه په سختو مرګونو لارو هڅه کوي چې ایران او بیا د ترکیې له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. یو شمېر نور بیا د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له افغانستان وتلي. په ترکیه کې میشته یو پخوانی افغان خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي د غلطه د ډیپورت او په وطن کې د مرګ له ګواښونو سره مخ ده.
بازگشتمه به وطن
ما لپاره افغانستان ته بیرته ستنیدل نه یوازې سختي بلکې ناممکن دي. خو له دې سره هم زه دلته د ډیپورت له خطر سره مخامخ یم او دې وضعیت موږ له سختو کړاوونو سره مخ کړی یو. نه یوازې په آزاد بازار کې لکار ویستل یو بلکې زموږ مسلکي ژوند هم ګډوډ کړی او دا ډیره اندېښمنوونکې ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې ټی آر ټی رسنۍ خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو تازه 2 افغان کډوال نیولي. په راپور کې ویل شوی چې د یاربکر خار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې دغه افغان کډوال چې د فاضلاب په یو ټانکر کې پټ شوی وو وپیژندل او ونیول. پولیسو نیول شوی کډوال د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیک مرکزونو ته استولې دي. په راپور کې ویل شوی چې د غیر قانوني افغان کډوالو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق په تور هم نیول شوي. د ترکیې د کډوالو ادارې له دی وړاندې د 13 دسمبر په 23مه راپور ورکړ چې په 2015 کال کې په ترکیه کې ل 1,250,000 ډیر کډوال د قانوني استوګنې اسنادو د نه لرلو له امله نیول شوي. د ترکیې د حکومت د ادارې ویلي وو چې د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي ډیرې کسان افغان کډوال دي چې شمیر یې له 2,000,000 کسانو ډیر دی. د ترکیې د کډوالو ادارې په ټکو افغانان وروسته د نیول شوي او پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر په ترتیب د سوریې، ازبکستان، ترکمنستان او ایران وګړي جوړوي. په ترکیه کې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانانو نیول داسې مهال زیات شوي چې ایران او پاکستان هم د افغانانو د نیولو په زور ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ زرګونه کسان له دې دوه هیوادونو ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د 13 دسمبر په 1 په خپل اکسپانه ویلي وو چې په 2015 کال کې 2,000,000 او 3,00,000 افغانان هیواد ته ستانه شوي. که څه هم نوموړي دا نه ویلي چې دا کسان له کومو هیوادونو راغلي خو د بخښنې نړیوال سازمان د قوس میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې یوازې ایران او پاکستان سکه 2.6 میلیون ډیر افغان کډوال شړلي خو ترکیه او تاجکستان هم په زرګونه نور افغانستان ته ستانه کړي. د سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له مستندېدو سربیره هم د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې افغانان هغه هیواد ته ستانه کړي چیرې چې په پراخ او سیستماتیک ډول پکې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې سرغړونې کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اوري او دونکو ورورو د دغه سهارنۍ خبری مجلې د پای شی بوته نګدې شوی او روسای راپور اخلو. هغه دا چې د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانۍ په پنګونې سره د 2000 کیلو واټ المریز برېښنا شبکه جوړ کړې ده. ویل کېږي چې دغه شبکه به د مرکز خرنه شاوخوا کلیو ته برېښنا برابر کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو دفترونو دوکانونو هوټلونو پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده و. اوس د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلو واټ المریز برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولرو لوی تختې نصب شوې دي. په خوا چې په پکتیکا کې د خلکو او دوکانونو لپاره یو کیلو واټ حرارتي برېښنا په 8000 افغانۍ و، اوس د مریض برېښنا د دې شبکې په فعالیدو سره بیا 8000 افغانۍ ته راټیټه شوې ده. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال راډیو ویل
ټوله پروژه باندې تقریبا 15 میلیون افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 24 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزل او قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچ ته راټیټ کو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د وارداتي یا دولتي برېښنا سره برابر وو چې دا به ملوي هدف وي.
د افغانستان د احصایه او معلوماتو ملي ادارې پر خپل ویب پاڼه تر 13 سپتمبر میاشتې پورې د پکتیکا د مرکز خرنې تخمینی آبادی 1000 تنه خوده ده. په مرکز خرنه کې د لمریز برېښنا شبکې جوړېدو ته ځایي اوسیدونکي هم خوښ دي. وایي په خوانې حرارتي برېښنا هم د بیل نظر لوړوه او هم دایمي او ډاډمنه نه و. یو تن ځایي اوسیدونکي اکبر راهل ویل
دلته په بازارونو کې چې تر اوسه څومره چارې مخته وړل کېدې هغه په حرارتي برېښنا باندې و چې هم خلک له قیمتونو څخه ډېر شکایت درلود او په عین حال کې هغه دایمي نشتونی و بل ستونزه و. نو د چیف داس یو حال کې یو خصوصي شرکت هم د کېږي چې تر 2 میگا واټه پورې المریزه برېښنا برابر کی. دا د ویار خبره ده. نو دا به هم په بازار کې قیمتونه راټیټ کی او هم د صنعت په پراختیا کې ډیر رول ولري. زمونږ له نورو خصوصي شرکتونو څخه هم هیله ده چې راشي او په دې برخه کې پنګونه وکړي ځکه پکتیکا نهایت ډیری برېښنا ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د حرارتي برېښنا یو بل ستونزه ده چې دلته لري روادي او حتی زړو جنراتورونو کار اخیستل کیږي چې لوګي او کثافات چاپیریال ته زیان رسوي. د مرکز خرن یو بل اوسیدونکی عبدالرحمن راشد هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د لمریز برېښنا انرژي له هر اړخه ګټوره، ارزان او پاکه ده.
باور وسه مخفل هټي تفاعل کړی ده. په میاشت کې امکان یو د کوم برکتوس نه وتلی. مخکې کوم برکو په 3000 افغانۍ باندې او دا برکوس دی ورکوي په 2000 افغانۍ باندې. کارخونه ته ورکوي په 2000 افغانۍ باندې ورکوي. ټولو مهمه خبره دا ده چې چاپیریال لپاره د برک فالوور ډیر مهم دي چې دلته ګرد غبار او لوګي اواري خراب ده.
په ورته توګه د اوبو برښنا ریاست ځای مسولین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي، بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه د هیواد ته د غزیدلي وارداتي برېښنا پر لیږد هم عملي کار پیلېږي. د یاد اداره مشر قاری فتح محمد زاکر ویل
کوشش هم داده سه انتقالي لین کارونه هم مختبوز ټول برابر دوه هر څو ورته لګل سوې دي. کوشش دې کوو سه په 1415 کال کې انتقالي لین د وارداتي برېښنا پکتیکا ته د دې کار هم شروع کو.
یاد دیوی که څه هم د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا، خوست، میدان وردک او غزنی څو کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردې شوي برېښنا سره وصل شوي، خو پکتیکا ولایت بیا یاد برېښنا تر اوسه نه ده غزیدلې. اوس مهال په پکتیکا کې تر ډیره خلک د رڼا لپاره له لمریز برېښنا کار اخلي. خو د مرکز خرنې او ارګون په ګډون د ولسوالیو د ځینو ښارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برېښنا کاروي.
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو، په دیونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما ملمه دی. زما ملما اوس مهال کڅ هم لوتن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د زینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسه او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې لخپل ملما غوړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژنې چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زمانو محفوظ الله تراب د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم. په 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د مرزیانو په نامه یادېدلې یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې اوسېدلی یم، چېرته چې د پلار دن لغمان روزګان ولایت په ننګرهار په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي دي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې او څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو اسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی و. په خپله لاړم، ځان مې پکې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومو چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره تیرین کول، په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم. هغه وخت لکه چې متوسطه وه، بیا لغمان ته لاړلو، د روښان په لیسه کې مو د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړ نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زم په خپل نه پوهېږم. بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل په مخ په خره ورته خره بیا بیا هلته تړل. تقریبا دوه نیم سوه خره به وه، او کله چې به هغوی وږي شول د رخصتۍ وخت به شو نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا کړه، کرایه کړې مې وه. په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې ډېره وکړلو، بیا بسل بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کې خو سایکل چا پېژندلو نه وو، افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه، فکر تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا لومړني وختونه چې وو، یعنی لومړني سنفونه یا ټولګي چې وو، په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نشي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دی فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وو، نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو که د بل چا وو، هغه مې لوسته. نو دا غی شاعری را باندې اثر وکړ او څه په خپل انسان کې داخلي مطرح راته چې درکی هغه خو بیا راوځي. نو په وخت کې لګیم یو نیم بیت په لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شوم نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مجبور شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خواخو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالي څنګه شروع شوه؟ څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
پورې دوام وکړ؟ د دې زیاتره مرکو کې کیسه ما کړله. نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه خوده ده. سیف سمیم چې زموږ ډېر درون استاد دی د عزت وړ سړی دی. هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو هغه طبعاً د داد په تمه یې د شابسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه. ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما ښه مونه لګېدله. خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد ته ویل د ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړې. اوس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې. او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه. چاپ شو د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
لسمیم صاحب نما په خپل هم د خبر اوریدل د چې ویلې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي. نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته برا شو. اول د شعرونو په باب راته وایست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ؟ او زه خو داس خبر يم چې اوس هم تاسو شاعري کوي.
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نصب لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کې وړتیا نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم. نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده. او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي. نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم. یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم. بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې هم چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو. خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي. مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي. او نوري په څټ له خپل امر کړل او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي. او ته چې له ما پوښتې ته ووایا ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي. او ولی په خونخورو یې هرڅه ووري څهوې د خوارانو خیره چیرته ځي. او حسن پرې تمام وي چې یوه شي تېر مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي. او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله هو چې رښتیا درته ویم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم. هغه سوچ چې
ډېره له ډېره زیاته مننه. تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته له دې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروښوده؟ دا ستاسو لومړۍ کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم. نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب راکړې د طاهر اثر افریدي د لنډو کیسو یوه ټولګه وه د محلونو خوا کې. هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم سلیم صاحب راکړې وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی. ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی. بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې، مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې، امام هغه ورځپاڼه کې چاپ شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به 160 لنډې کیسې لیکلې. خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي، چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خپګان یا تراژیدي هم پکې دی. خپګان
بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب کورته دی وایست او کار څه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل. حتی استادانو لکه سلیم صاحب، هاشمي صاحب، همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کې ډېر زیات خوښ وو. بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی. تقریبا ما 2 لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ کې د زیاترو ډایرکټر هم زه وم. دا مې فلم کړي هم دی او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوي.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
نو دا ښایسته معلومات دی چې لیکوال مواد د ټولنې نه اخلي او په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څوک لیکل وکړي چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوي ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زبر دومره ویم چې بیخي نوی په دې دی چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې څو سال په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا یې څېړلي دي. د دې کامیانې او خوالی دا ټولې د خړې دي. په هغې کې په اخره کې بیا 10 ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پکې کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلا تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې هم چې دي دا نو یخونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلي دي، یو څو کیسو مو چې عنوانونه یې ګورو.
صحیح. نو فارن د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایي مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بله. هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نه شو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي. د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي، لنډې کیسې لیکلي دي. د فرزند امریکایانو په برخه کې ملند کیسې لیکل دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې زه بيخي واجې مداري کمینادو دی وی په هغه باندې مې کیسې لیکل دي نو د سیم جنازه دا ملند دغه دا نه چې او د کابل کې شچور او بس مشهور غل نه چې هغه ناس ته روسه نغلات نه نه ته خلک تشویقي د اخر دام چې کابل ګران ته چیزي شو دار څخلاشه خو بس دی سګ د مخ ته ورځي او دا د تیر باسي د سې پر غوړی لنګ دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پریږي او بل اخر سګ هغه د ایبلا جماعت د جنازې ورمنځ د پاره وړل کیږي
دا به د امغه کیسو لړلې وی چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې ترجیکي کیسې لري
بله 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 ما غوښتنو دغه سین جنازم خلکو ډیره زیات خوخه کړی و یا فرضاً د تمدن لکه زما یو تنځه کیسه ده ما په پتلون نه کړی دا نه نو دغه یو دغه په برابر واج چې ما د پتلون ډیره غوښتلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دی ویل بشره دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یې واځي په پتلون کې خلاصه کړی و کولی نه نو خالي هم نه دا خو بيخي ډیره زیات خلکو خوخه کړی
ډیرخه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې د سه هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ماچ لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي ولنه کیسو سره توپیر دا دی چې یو په خپل ډرامه کې څه دا ولنه کیسه خو کیسه ده او د دې ترمن توپیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کیږي نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو یې شل کیږي نور هغه کومه کیسه چې هغه ماغه روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخت ده ځکه په دې کې ته دروغ کولای نه شې چې په تنه نه شې کولای وړه اشتباه چې دی وکړل نه ټوله کیسه دې زمونږ راځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیک گراوند کاریږي بل هغه ځې نسبت د هغه نه ډېر دی د لنډې کیسې نه ډېر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو په هغه کې یو چې یو خپل جنې په لنډه کیسه کې مګر هم ته ته عمل نه شي دا غي جړه دا غي ادا دا په خپل د لیکل نه سم چې نه ډېر زیات اثر لري او نور باید هغه شي هغه کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لنډه کیسې خو دی هغه باید پټ مخکې نه رسوانی او په سر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو باید ډیر دی ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي هغې ته څوک حاضریږي نه چې یې ویلولي یا بیا یې وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډه کیسې نه ګران کار دی یوه بله خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي او ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړي او عملي ورته وشي
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري
ما په خپل یو بوت کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کولو دا ډیره خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي خو زه د سې ډایرکټر مو دا ډایرکټري او مختلف قسمونه لري د جنگ بیل ډایرکټري د ډانس بیلی د ډایالوګ بیلی زه په خپل د انداز ډایرکټر یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي اگر چې ډایرکټر باید په خبره پوه شي خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی د ډایرکټر خپل دی هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي نور کامرامن پوهېږي نو زه د خبرو د کولو د ناستې د ولاړې د حرکت د دې ډایرکټر وم په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله د دې نورې کیسې مې کې زه درته وکړم نو دا مرکز تاسې د دې حوصله نه لري او یعنی ډیر تکلیف په ما کې اړولو شدا خلکو زما د خواري له هټه په ما کله زوف راغی
د تھیټر یا د سټیج درامې مهم لیکلی کنه
یو د درې مې لیکلی یو د لومړنۍ لوی جرګه چې وځو سره خپل لاړ نشو په مدیر د معرفت لپاره سره غره او بس او مې لیکله د کرنې شب لومړنۍ او وخت او بس به ډیر ټول خلکو وي چې لري او ته به مډالونه ما خلکو ته ورکړو لیکلی مې د درې مې لیکلی د خو ما زیات تلویزیونی درامې لیکلی
اغه کارونه اوس چې مهاجرت تراغلی است په اروپا کې اوسېږي ټول درنه پاتې دي
دا خو تاکل چې پاتې دي یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې اوس زه د افغانستان ټول تلویزیون ته میاري سیریالونه جوړ کوم نو په دې برخه کې را سره نو دولت هم کاری وکړه نو شخصي تلویزیونونه ځکه شخصي تلویزیون زیاتره وس خلکو جوړ کړی چې هغه بزنسمنانو په سیریالونو باندې دیر مصرف راځي دیر لګښت راځي او د افغانستان حکومت په ارزښت نه پوهېدو یا کوم فرهنګي کړی چې وي مخرره وي هغه په دې باندې نه پوهېدلی هر دا چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري نو ما کولی شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریالونه حتی د محتوا په لحاظ د هغوی نه مخاف
او اوس کار کوي کنه په دې برخه کې
نه اوس خو زه بله ورځ مې وڅه دغه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې یو چا راته زنګ وهه ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي که ته ډرامې چې دي لیکلی بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی او نوم یې وو د ګل اجان مادوري نو دا په دې کې دا شل کارلانې ناخپالې چې وي دا ټولې په تنس کې ما لیکلی وي یو پنځه خسته جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم که خدای هغه وزیر صاحب کار پرې وستل جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي نو هغه هم راسره دی او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي او که د سیمکانه دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د امنیزنه د خدماتو ته م ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم یعنې د تراژیدي په ګارنټۍ سره داسې کولی شم چې خلک یې ګوري ټول ورته وژاړي او که کومېډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي نو دا ارمان یې پاتې دی دلته دا شرایط برابر نه دي ځکه چې نه لوکېشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې او نو د تخنیکی خلک پیدا کیږي حتی خزي دلته نه پیدا کیږي اوس پښتانه د څه خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي
مننه تراب صاحب لاند د کتابونو یو فهرست مراته وای هغه چې چاپ شوی دی چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي
ها سمه ده نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي دا روبرکه د پښتې ځواب سلګۍ په لویدیځ کې ژوندی مړې رومانټیک منیجر او یو بله ټولګه ده هغه د لنډو کیسو ده د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوتې څېرې او د پلانک پر ځای په دې کې دولس کې دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي یو کتاب دی ډېر مشهور ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا راپونی د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې د کمپیوټر اساسات دا شیان مې دغه شوي دي بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو دلته ارمان ته چې راغلم هغه مې ولیکه چاپ شلو نوم یې دی هغه به څوک وو همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپوم د سرلوړو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونې مینه نو دا شیان لګیا دلته هم کار کوم بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن خبرېږي د جنورۍ په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځلس لنډې کیسې دي اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ویم
مهرباني وکړئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوروئ بیا به خدای پاماني وکړئ
نو شعر داسې دی چې تصویر نه تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړ. انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. هر څوکه د بڼو چې جکي تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړی جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکه د خدای خدی وي.
د آزادۍ میلمه
مسافر مزل نرے کا مسافر چتش پتنا ریا دو مشڑ رازنا و مسافر مسافر خڑل یا یارا مسافر پیزار باسا چت تلخ کو لب مسافر مولا دخ پنا وطن ترا بلا مینا مسافر مسافر موشنے عالما مسافر چرتا بے خویندے او دے دیدن پتما بنا و مسافر چنئی مور بنائی خوروی مسافر پخو مارو سترگو بیسو کی دلا سنا مسافر مولا دخ پنا وطن ترا ولا مینا و مسافر مسافر خڑلیا یارا مسافر قربان قربان دے خود زڑو جمو نشما و مسافر کز خبر ویچ بلتن دے مسافر ما بد یارا سترگو تدیر کتنی ونا مسافر و مسافر مولا دخ پنا وطن ترا ولا مینا و مسافر غوس چرتا زوس چرتا مسافر نتری خبری گم او نسما خبر ورزنا و مسافر پک مخور جانانا مسافر زمنگ مینس کے او دمر کنو کرخ دینا مسافر مسافر خپل وطن ترا ملا مینا په مسافرانه